السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سولې. تاسیس مرغ لزدی رادیو څخوري د دې محل خبری مجله درته زه قسیم سولمل در امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د رواني خبرونې د سر راپور مو د افغانستان د کابینې په ارتباط باندې دی. د غرض په افغانستان کې د بهرنۍ وسلوالو ډلو له موجودیت څخه هم درته راپورونه په همدې خبرونه کې خبرېږي، خو له معمول سره سم په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو چې فرشته جلالزی به وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر وایي ډېر ژر به کابینه اعلان کړي. د ولسي جرګې غړي وایي په ځینو ولایتونو کې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. په بلخ کې د مدني ټولنې غړو او یو شمېر خبریالانو نن په پاریس کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر حمله وغندله، او د ایران ولسمشر حسن روحاني په پاریس کې خونړۍ حمله غندلې او ویلي دي چې اسلام د سولې دین دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې په لنډ وخت کې به کابینه اعلان کړي. ښاغلی غنی وویل د خلکو انتظار به بې نتیجې نه وي، خو په دې ارتباط یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د ولسي جرګې مشر نن خبریالانو ته وویل چې سهار وختي له ښاغلی غنی سره د کابینې د معرفي پر څرنګوالي خبرې کړي، او د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې دوی ته ژمنه ورکړ سوې چې په دوه ورځو کې به کاندیدان ور معرفي کړي د وزارتونو لپاره. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې په ځینو ولایتونو کې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم د وسلوالو فعالیت زیات شوی دی. د جرګې شمیر غړو نن خبریالانو ته وویل چې کامنیتیز واکونه خپل فعالیت جدي نه کړي، شایي دغه ډله ټول افغانستان ته خپل فعالیت پراخ کړي. د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی وایي
د زابل ولایت، د کونړ ولایت، د هلمند ولایت، د ابوبکر بغدادي قواوی راورسېدي. هغوی پر طالبانو او پر ملا عمر خو د کفر فتوا ورکړې ده، پر موږ به د چیش فتوا راکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي وضعیت د افغانستان د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. په بلخ کې نن د مدني ټولنې غړو او یو شمېر خبریالانو په پاریس کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر حمله وغندله، او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې وغوښتل چې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره دي جدي تګلاره جوړه کړي.
از سازمان ملل متحد میخواهیم
د ملګرو ملتونو له سازمان څخه مو غوښتنه ده چې د تروریزم په وړاندې چې په هر ځای کې وي او د نړۍ په هر ګوټ کې وي، یا د حقانی شبکه وي، یا د داعش ډلوي او یا هم القاعده وي، په وړاندې د جدي تګلار ولري او په کلکو مټو دي ورسره مبارزه
وکړي.
دوی له مطبوعاتو هم وغوښتل چې د وسلوالو ډلو او تروریستي ګروپونو د فعالیت په اړه دي راپورونه نه خپروي. په دې ارتباط وروسته بیا هم په خبرونو کې اوریدلی سئ. د افغانستان د سنا نویو غړو نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په وړاندې د وفاداری لوړه وکړه. ولسمشر غنی نن د مشرانو جرګې په خونه کې خلکو ته وویل افغانستان به تر دې وروسته خپلې مهمې مسالې د زور او ټوپک په خوله نه حل کوي، بلکې سیاسي حل به ورته پیدا کوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازانیو نن پر خلکو ژغ کړی چې لزغه مکار واخلي، او ډاډ یې ورکړی چې زرګونو عسکر او پولیس په پاریس کې د سبا ورځې د ستر لاریون د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. زه دا ویلی سم چې موږ ټول ضروري کارونه کړي څو د دې غونډې امنیت ټینګ سي. نو هغه کسان چې غواړي دغې غونډې ته ورسي په بشپړ امن کې ورتلای سي. په پاریس کې سبا ستر لاریون کېږي چې د جرمني او برېټانیا د صدراعظمانو انګیلا مرکل او جاوید کامرون په ګډون به د یو شمېر اروپایي هیوادونو سیاسي مشران برخه پکې واخلي. د عربي هیوادونو ټولنې یا عرب لیگ په پاریس کې وروستۍ حمله غندلې، او د دې ټولنې مشر نبیل العربي نن په قاهره کې د فرانسې د سفارت په مخ کې خبریالانو ته وویل
عائلات الضحايا بخالص العزاء
دا وایي موږ د حملو د قربانیانو له کورنیو سره په خواشینۍ کې شریک یو، هیله لرو چې د دې حالت څخه چې د هر مذهب او دین څخه لرې وو ژر ووځي. دا یو مطلق جنایت وو او باید په جدیت وغندل شي. د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون د فرانسې له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه او په پاریس کې حملې وغندلې. اوباما وویل فرانسه او امریکا زاړه متحدان دي او امریکا به تل د فرانسې تر څنګ ولاړه وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په پاریس کې خونړۍ حمله نن وغندلې او ویلې دي چې اسلام د سولې دین دی. د روحانی پر ویب پاڼه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د تروریزم هر ډول باید وغندل سي. د ایران ولسمشر ویلې داسې حمله د اسلام ضد احساسات پاروي او د نورو خلکو د قهر د تحریک سبب کیږي. حسن روحانی په پاریس کې د حمله په اړه چې لشتلجه شلتنه پکې ووژل سول د عافی او زغم غوښتنه کړې ده. روحانی وویل د اسلام پیغمبر تل د عدالت د تامین هڅه کوله او هیڅکله یې د غچ اخیستلو فکر نه درلود. او پاکستانی طالبانو په راولپنډۍ کې د شیګانو پر مسجد د پرونۍ انتحاري حملې مسؤلیت واخیسته. حمله پرون په داسې وخت کې وسوه چې خلک د جمعې تر لمانځه وروسته د ځانګړو مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره غونډ شوي وو. د پاکستانی طالبانو ډلې جماعت الاحرار نن خبریالانو ته وویل چې د شیګانو پر مسجد حمله دوی کړې او ویلي دي چې د اسلام د دشمنانو پر ضد داسې حملې به جاري وساتي. په پا پاکستان کې تر دې مخکې د سنیانو او شیګانو ترمنځ وخت نا وخت د نشتو خبرونه خپریږي.
ساعت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او نشته شپږ دقیقې سوې. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا غړو ته ویل چې د دوی فشارونو نتیجه ورکړې او کابینه به ژر اعلان سي.
کابینه د دې اعلان کې او سلام نتیجه ورکړې ان شاء الله شی به جوړ شي.
په دې اړه د راپور سربیره به دا هم واوري چې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اسلامي دولت یا داعش د اوسېدو نښې نښانې لیدل سوي.
د زابل ولایت، د کونړ ولایت، د هلمند ولایت، د ابوبکر بغدادي قواوې راورسېدې.
همدارس په دې خبري مجله کې درته د پکتیا په ولایت کې د نننۍ مظاهره حال هم درکو. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې د فرانسې صدر اعظم د خبرو منلې ده چې د هیواد د امنیتي خدماتو استخبارات د چارلي هبدو د مجلې پر دفتر د خونړۍ حمله په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. تاسې د ازادي راډیو څخه زموږ غوړې راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حوصله به ګټې نه وي او کابینه به اعلان سي. شغلی غنی دغه خبرې نن په کابل کې د مشران جرګې د نو غړو د لوړی په مراسم کې وکړې. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
که څه هم د افغان حکومت د نوې کابینې د اعلان دقیق ورځ لا نه ده معلومه شوې، خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حوصلو نتیجه ورکړې او کابینه به اعلان شي. ښاغلی غنی دغه خبره د شنبې په ورځ په کابل کې د مشرانو جرګې د نوې غړو د لوړې په مراسمو کې وکړه.
کابینه د دې اعلان کې او سلام نتیجه ورکړي ان شاء الله شی به جوړ شي.
تر دې د مخه خاغلی غنی د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې ولس ته ژمنه ورکړې وه چې نوې کابینه به تر راتلونکي وینې میاشتې پورې اعلان کړي. د افغانستان د ولسی جرګې، مشرانو جرګې، مدني ټولنو او عامو خلکو د پرله پسې انتقادونو په غبرګون دا نیټه بیا په غیر رسمي ډول وی او بلې ورځې ته وځنډېده. او تر دې چې د تیرې اونۍ د پنځشنبې او د روانې اونۍ د پیل ورځ شنبه هم د نوې کابینې د اعلان لپاره اټکل شوي ورځې ښودل شوي وي. خو د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې ولسمشر ژمنه ورکړې چې کابینه به د را روانې دوشنبې په ورځ اعلان شي. خاغلی عبدالرؤف ابراهیمی دغه خبره د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وکړه.
نن 8:30 بجې ولسمشر بللوم او ورغلم. د کابینې په اړه راته ویل چې نن او سبا به زموږ کار ختم سي او د دوشنبې په ورځ به کابینه اعلان کړو.
د افغانستان د اجرائیه رئیس د ویان رسیال جاوید فیصل هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې نوې کابینه جوړه ده او نورې د اعلان وخت را رسیدلې ده. که څه هم د افغانستان د ملي وحدت د حکومت نوې کابینه د ولسمشر د لوړې له مراسمو رانیولې بیا د نوې سناتورانو د لوړې تر مراسمو اعلان نشوه، خو دولتي چارواکي وایي چې د خلکو صبر او حوصله به رنګ راوړي او یو مسلکي ژمنه او په کارپوهه کابینه به معرفي کړي. کارپوهان وایي که څه هم د کابینې په اعلان کې ځان خلک بې صبره کړي دي او ډېرې ستونزې هم د موجوده حالت له امله دي، خو که چارواکي په ځانګړي ډول ولسمشر او اجرائیه رئیس د یوې ژمنې او مسلکي کابینې په معرفي کولو کې په خپل وادو عمل وکړي، نو بې له شکه چې خلک به د خپل راتلونکي لپاره هیلمن او د صبر میوه به وڅکي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د یو شمیر کورنیو او سیمه ایزو فشارونو له وجې د تروریزم سره مبارزې په برخه کې د پاکستان سیاست بدلون موندلی دی. بیا به هم په دې اړه جزئیات د اجمل تورمان په راپور کې واورو.
سره له دې چې له کلونو راهیسې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه انتقادونه موجود دي، خو دا مهال د ولسی جرګې غړي هیله مند دي چې د پاکستان سیاست یو څه بدل شي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عبدالقادر ځاځي وطن دوست آزادۍ رادیو ته وویل چې په پاکستان کې د وروستیو نامنۍ وروسته دغه هیواد تر سخت فشار لاندې دی، خو نوموړي وویل تر هغې چې پاکستانی پوځیان په دې برخه کې صادقانه مرسته ونه کړي شونی نه ده چې په دې ډول سیاستونو سره د تروریزم مبارزه ګټوره وي.
زه دا وایم چې پاکستان باندې فشارونه چې زیات هم دي، د افغانستان موضوع، د افغانستان د امنیت موضوع، د تروریستانو د تمنیم موضوع د پاکستان نظامیانو سره ده، تر څو چې مونږ په دې قانع نه شو چې د پاکستان نظامیان یا استخباراتي شبکې نور نه غواړي چې په افغانستان کې جنګ وکړي او تروریستان مونږ ته تمویل کړي. زه فکر نه کوم چې مونږ ډېر اعتماد وکړی شو په دا نوه خبرو باندې یا په دا نوه مذاکراتو باندې.
په تېرو کلونو کې پاکستان تل د افغانستان په پوځي او سیاسي برخه کې په لاسوهنو تورن شوی، خو په افغانستان کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدلو سره د سولې په اړه خبرې اترې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب خان شیرپاو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. خو یو شمیر افغان څېړونکي بیا وایي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د دغو سیاستونو په اړه باوري نه دي. د سیاسي چارو کارپو روح الله امین په دې اړه وویل:
د هیوادونو استراتیژیک او مهم امنیتی مسائل دا ډول آسانه بدلون نه کوي. دې ته هم باید پام وکړو چې دا مسائل ډیر وخت نیسي. د هند، کشمیر او افغانستان په برخه کې د پاکستان پوځي استراتیژیک حرب بل بدیل نه لري. دا د پاکستان لپاره د پیسو یو ښه سوداګري ده. د دولت او استراتیژي په برخه کې زه ډیر خوشبینه نه یم.
لبل خو یو شمیر افغان چیرونکي عوام خلک وایي تر هغه چې د پاکستان د استخباراتو او پوځیانو سیاست د تروریزم د مبارزې په برخه کې بدل نشي، دا ډول هڅې به ګټورې نه وي. د دوی په وینا افغان حکومت باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
بیا هم د ولسی جرګې له ادرسه یو راپور لرو. دغه جرګې یو شمیر غړي وایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو نښې نښانې لیدل سوي دي. دوی وایي که امنیتي ځواکونه د هیواد امنیتي وضعیت ته تدابیر جدي نه کړي، نو شاید دغه ډله خپل فعالیتونه په ټول افغانستان کې پراخ کړي. تفصیل به د خان محمد سین پر راپور کې واورو.
په هیواد کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو ترڅنګ د ولسی جرګې ځینې غړي په یو شمیر ولایتونو کې د داعش د وسلوالو په موجودیت اندېښنه ښیي. دوی وایي دا ډله په ډېرې تیزۍ سره هڅې کوي چې خپل فعالیتونه د هیواد په ځینو ولایتونو کې پراخ کړي. د ولسی جرګې غړي عبیدالله بارکزی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې خپل اندېښنه داسې بیان کړه:
د زابل ولایت، د کونړ ولایت، د هلمند ولایت، د ابوبکر بغدادي قواوې راورسېدي. اوله شروع یې پدا کړې ده. نن په یو ځای کې ما ولیدل چې دي طالبان تلاشي کول. هغوی پر طالبانو او پر ملا عمر خو د کفر فتوا ورکړې ده، نو پر موږ به د چشمې تواراکي. په درو ولایتو کې د زابل د ولایت په خاک افغان او د چوپان په ولسوالیو کې اوس عملا فعال دي.
د دا هم وویل د داعش ځینې جنګیالي د هلمند ولایت د موسی کلا او سنگین په ولسوالیو کې له خپلو کورنیو سره میشت شوي دي. بارکزی دا هم وویل که امنیتي ارګانونه د دې مخه ونه نیسي، ممکن د فعالیتونو لمن یې په لږه موده کې نورو ولایتونو ته هم وغځیږي. ځینو اسلامي او غربي هیوادونو داعش یوه تندلاره، بې رحمه او خطرناکه وسلواله ډله بللې ده. هڅه مو وکړه چې په دې حقله د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر ولرو، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. څو ورځې مخکې د ملي امنیت د ریاست ویاند آزادي راډیو ته ویلي وو چې که هر ډله د افغانستان د حکومت، خلکو او ملي ارزښتونو پر ضد عمل وکړي، د نورو مخالفو وسلوالو ډلو په سیر به وځپي. افغان کارپوهان وایي ناممکنه ده چې په افغانستان کې د داسې وسلواله ډله موجوده وي چې د داعش ملاتړ دې وکړي. افغان سیاسي کارپوه عبدالحادي قریشي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او سیمه وسنوي شرایطو ته په کتو سره په افغانستان کې د داعش جنگیالي نشته.
زما خپل فکر داسې دی چې تر اوسه پورې افغانستان ته د داعش آماده زه د بهراني استخباراتي کړیو بیا د دوی تور لاس دی په دې ځای کې چې دځای کې دغه وضع ډېره متشنجه کاره کوي او زه فقط په یوه خبره باندې یم چې دځای کې د داعش بوی تر اوسه پورې نه دی رسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د غزنی په ولایت کې یوې کوچنۍ ډلې د داعش په پلوۍ غږ پورته کړی و او د کابل په هنتون پر دیوالونو هم د داعش په پلوۍ ځینې شعارونه لیکل شوي وو. سره له دې چې امنیتي چارواکي د داعش د ډلې موجودیت ردوي، خو ویل کېږي چې د دې هېواد په ځینو ناامنو ولایتونو کې چیچنیایي، عربي، ازبک، طالبان او د یو شمېر نورو هېوادونو وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد جنګېږي.
د هیواد په ځینو ولایتونو کې مو د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو ډلې د پلویانو د موجودیت په اړه د وکیلانو اندېښنې واورېدلې. یو له همدې ولایتونو څخه چې ویل کېږي ښایي په هغه کې د داعش د وسلوالو ډلې پلویان موجود وي، هغه د هلمند ولایت په ځانګړې توګه د دغه ولایت شمالي سیمې دي. د هلمند د والي مرستیال وایي د کشفي ادارو د معلوماتو له مخې په کجکي کې یوه ډله چې نقابونه یې اغوستي په سیمه کې د وسلوالو سره د دوی د جنګي ماموریت د رهبرۍ پر سر خبرې کوي، خو تر دې وړاندې د طالبانو او دغه وسلوالې ډلې ترمنځ نښته کې یو شمېر کسان وژل سوي هم دي. په دې اړه به تفصیل د هلمند څخه زموږ د همکار الیاس دای په راپور کې واورو.
د تیر اونۍ رئیس داسې اوازې خپرې سوي دي چې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت په نوم یوې وسلوالې ډلې په فعالیت پیل کړی دی. په دې اړه د سیمې څخه هم ډول ډول راپورونه ورکول کېږي. د هلمند والي مرستیال محمد جان رسولیار هم په کجکي کې د یوې ډلې د رامنځته کېدو خبره تاییدوي. رسولیار ازادي راډیو ته وویل د کشفي ادارو د دقیقو معلوماتو له مخې تر اوسه د دغه وسلوالې ډلې او طالبان ترمنځ یو ځل جګړه هم سوې ده چې دواړو غاړو 50 کسان وژل سوي او شل نور پندې. رسول یارول د اسلامي دولت په نوم د دغه ډلې پوره پخلی نه کیږي، خو ویل کیږي اوس سلګونه نکم پوشن په سیمه کې ګرځي او د واک پر سر د وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي دي.
معلومات دا وایي چې دوی چیرې پوخلې دي، نقاب پوش عناصر دي او دا نوي په دې سیمه کې لیدل کیږي چې پخوانو لیدل شوي او رهبری هم یو پخوانی طالب چارواکی ته ورکول شوی ده چې هغه نفوذ لرونکی شخص او د سیمې استخباراتو دی یو بل چریکي جګړې لپاره هغه تربیه کړی دی او هغه ته جدا ډله په اختیار کې ورکړی ده.
د سیم خلک د نامنو شودلو په شرط ازادي راټوي کجکی ته تازه راغلي وسلوال د پخوانی وسلوالو او طالبانو سره په کړو وړو کې فرق لري. سرچینې زیاتوي اوسنی وسلوال چې تور مولونه وهلي دي هغه زیارتونه لمنځه وړي چې خلکو پرې جنډې ولیدیا او هر اونۍ کتلو ته ورځي. ولکه د اسلامي دولت په نوم دغه وسلوال د مړي فاتحانه پرېږدي او تر هر لمانځه وروسته د امام لخوا په ډلې ز دعا هم انتقاد لري، خو دغه خبرې د خپلواک سرچینو لخوا نه دي تایید شوی. د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر او د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکو فضلواري فیاض وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار د کلو اردو مشر ملا رؤوف خادم د یو شمېر وسلوالو سره لیدل شوی دی. فیاض وایي داسې معلومیږي چې ملا رؤوف خادم هڅه کوي چې د د طالبانو باوجود یو بل وسلواله ډله هم رامنځته کړي.
چملار او په خوند راغلی دی په زمینداور کې چې اذان د پلرنۍ ځای دی، وطن یې دی، هلته دی او د ده سره څه ملایان هم ورسره دي، څه ناولاده خلک یو څه نور هم ورسره دي او د دې په مقابل کې بیا هغه پخواني طالبان چې دلته دي یا ملایان دلته دي هغه بیا پر دوی باندې راټول سوي دي، د دوی سره خبرې کوي، هغه بیا دوی ملامتوي.
تر اوسه کجکي ته د ملا رؤوف خادم په مشرۍ د یو شمېر نابلدو وسلوالو د ورتګ خبره د طالبان لخوا نه تایید او نه هم رد شوې ده، خو ویل کېږي کجکي ته تازه راغلي وسلوال د پخوانیو وسلوالو او طالبانو د یو شمېر کلتوري او جنګي کارونو مخالفت کوي. د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر فضل باری فیاض وایي کچېرې په کجکي، سروان کلا او نوزاد ولسوالیو کې د اسلامي دولت د وسلوالو موجودیت خبره رښتیا سي نو دا به د عادي خلکو پر ژوند د پیل کېدونکو جنګونو له امله نور هم بد اغېزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو څخه د کورونی راپورونو د خبرېدو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د مالی وزارت وایي د ولسي جرګې لخوا د نوي مالي کال د بودیجې په رد سوې طرحه کې لازم بدلونونه راوستل سوي دي. د دې وزارت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل په دې بدلونونو کې د ولسي جرګې د غړو نظریې او وړاندیزونه په پام کې نیول سوي دي. بیا به هم تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورو.
د افغانستان د مالی وزارت هیله مند دی چې ولسی جرګه به د 1394 لمریز کال د بودیجې طرحه تصویب کړي. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نوي مالی کال د بودیجې په طرحه کې د ولسی جرګې د غړو نظرې او وړاندیزونه په پام کې نیولې او یو لړ بدلونونه پکې راوستي دي.
بودیجه سال 1394 بازنگری شد.
د 1394 کال بودیجه لسره وکتل سو. د وکیل صاحبانو نظری پکې ځای سوی دی. اله د وکیلانو تصویب کړي.
خاغلی جیلانی وویل د 1394 لمریز کال د بودیجه طرحه به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وسپاري. د 1394 لمریز کال د بودیجه طرحه څو ورځې مخکې د ولسی جرګې غړو د دې له امله رد کړه چې د هغوی په خبره توازن پکې نه و، نیمګړو پروژو ته پکې بودیجه نه وه ځانګړې شوې او نوې پراختیایي پروژې پکې روښانه شوې نه وې. په عین وخت کې د ولسی جرګې غړي وایي چې که په دې بودیجه کې د دوی وړاندیزونه او نظریې په پام کې ونیول شي تصویب به یې کړي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل له تیر کال څخه پاتې نیمګړو پروژو ته پکې بودیجه ځانګړې شوې ده. کارپوهان وایي د بودیجې په ترتیبولو کې د ولسی جرګې او مالیې وزارت ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د دې سبب شوی چې د بودیجې پر تصویب وخت واوړي او ستونزې رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې په دولتي ادارو کې کارونه په ښه ډول ترسره شي بهتره خبره داده چې د افغانستان بودیجه جوړ او پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې شي او د دې ترڅنګ د پارلمان او د مالیې وزارت او د نورو ځیرکو ادارو ترمنځ باید همغږي وجود ولري تر څو مشکلات یا ستونزې په خپل وخت هوارې شي.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون د معلوماتو له مخې د نوي مالی کال د بودیجې ډېره برخه امنیتي ارګانونو ته ځانګړې شوې او اقتصادي پروژو ته پکې لازم پام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د مالی وزارت څو ورځې مخکې ویلي و چې که د 1394 لمریز کال بودیجه ژر تصویب نه شي حکومت به ونه توانېږي چې د کارکوونکو تنخواګانې دې ورکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واورېده. خو د ازادي رادیو خبرونې تر و بجو پورې دوام کوي. که مو تر دې دمه د ازادي رادیو خبره سوي راپورونه نوي اورېدلې نو دا نور راپورونه خبري مطلب کولای سي زموږ په ویبپاڼه کې هم پیدا کړي. ادرس یې دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې لسګونه کسانو مظاهره وکړه. دا چې دا مظاهره د چا د خواره بلل سوې وه او د چا پر ضد وه، له سیمې څخه زموږ همکار داود تپان په دې اړه یو راپور برابر کړی دی چې د مظاهره چانو په ږغ پیلېږي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې سلګونو کسانو د فساد پر ضد مظاهره کې ګډون وکړ. مظاهره چیانو د ولایتي ادارې د فساد پر ضد تورونه ولګول او مظاهره چیانو له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوله چې د دې ولایت د فساد څېړنې په موخه یو هیئت ورواستوي. په خبره کې هیئت ورنشي دوی بخپل مظاهرو ته دوام ورکړي. د مظاهره چیانو یو تنظیم کوونکی نور احمد رښتیاوال وویل په دې ولایت کې د فساد ډیر اسناد لري او له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له دوی سره شته د فساد اسناد دی وڅېړي. دا د په خبره کې اسناد یو نه څېړل شي دوی به دغه مظاهره مرکز کابل د ارګ مخ ته هم لیکدوي.
مونږ فقط د فساد په ضد باندې مونږ دا غونډه جوړه کړې ده که یو یا دوه ورځې کې مونږ ته مرکزی حکومت د مونږ د غوښتنو مثبت جواب رانه کړي مجبور شي ورور بیا به نورو شان وشي بیا مسؤلیت به دوی په غاړه وي.
دا مظاهره نورو ګډونوالو هم له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د فساد څېړلو او له منځه وړلو غوښتنه کوله او په ولایتي ادارې د زیات فساد تورونه پورې کړل. د پکتیا والی ویندر الله سمون د ټلیفون پر کرخه وویل چې دغه مظاهره د فساد پر ضد نه بلکې د ځینو سیاسي کړیو لخوا ترسره شوې ده.
تاسو معلومه ده چې د افغانستان وروستی سیاسي بهیر کړکېچ تر دې مهال روان ده. کوم ټیم کې چې مونږ وو د ټاکنو پر مهال خپل حریف ټیم ته مو ماتې ورکړې هغه معلوم الحال چیرې دي چې اوس دوی پخوا هم داسې ناکامې هڅې کړې وې مګم وروستي معلومات دا دي چې دوی بیا هم شمال نه پیسې را لګلې دي او دلته داسې د مدني حرکتونو تر نامه لاندې حرکتونه په لاره چولې دي.
دا څوم ځل دی چې په پکتیا کې په وارونو وارونو ورته مظاهرې ترسره شوې دي، خو د مظاهره چیانو غوښتنې د مرکزي حکومت له لورې نه دي منل شوې.
ل پکتیا څخه بلخ ته ځو چیرې چې د مدني ټولنو غړو نن یو اعتراضي غونډه را بللې وه. جزئیات د مجیب الرحمن حبیب زی په راپور کې اورو.
د بلخ ولایت مدني ټولنې فعالانو په مرکز مزار شریف کې د یو اعتراضي غونډه په ترڅ کې له دې سره چې په فرانسه کې د شارل عبدو رسمان پر دفتر د داعش ډلې تروریستي برید وغنده ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا څخه غوښتنه وکړه چې د نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې د جدي اوسي او په دې مقصد د اساسي او مشخص تګلارې برابر کړي. دوی هم درنګ غربي او غیر اسلامي هیوادونو ته په اشاره سره وویل چې د دې په هڅه کې شي تر څو د اسلامي مقدساتو د توهین مخنیوي وکړي او په دې کار سره د نړۍ په نورو برخو کې د ورته زړه بوګنونکو پیښو مخه ونیسي. د باغ د مدني ټولنې غړي له دې سره چې د شارل عبدو پر دفتر د داعش ډلې برید یو تروریستي عمل په ګوته کوي، تاکید یې دا دی چې د فرانسې او ډنمارک هیوادونه د اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي مخنیوي وکړي او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کاریکاتور له جوړولو او خپرولو څخه ډډه وکړي چې په دا ډول یې اسلامي مذهبي ارزښتونو ته هم توهین نه وي کړی. دوی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه دا غوښتنه درلوده.
از سازمان ملل متحد میخواهم
د ملګرو ملتونو له سازمان څخه مو غوښتنه داده چې د تروریزم په وړاندې چې په هر ځای کې وي او د نړۍ په هر ګوټ کې وي، یا د حقانی شبکه وي، یا د داعش ډلوي او یا هم القاعده وي، په وړاندې یې جدي تګلار ولري او په کلکو مټو دي ورسره مبارزه وکړي.
افغانستان رو اندوزي نمایند
تعداد از افراد بیگناه در کشور فرانسه
دا چې په فرانسې هواد کې بیگناه کسان وژل شول دا مفتد یو غمی سده. د مدني ټولنې غړي دا یو تاسف بار پیښه په ګوته کوي، خو وختونه مو ده چې باید دینی مقدساتو ته هم پام وشي او توهین نشي. دا د مدني ټولنو وختونه
تاسف جامع مدني می
یادو مدنی فعالانو همدارنګه په افغانستان کې له خبریدونکو رسنوي څخه هم تقاضا وکړه چې نسبت مخالفین وته د افغان امنیتي ارګانونو له سره وړنو ته تبارز ورکړي او مناقص یې کړي تر څو په دې ډول د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی وي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د افغانستان او ایرلند ترمنځ په دوبی کې د کرکټ یو دوستانه لوبه جریان لري. دغه لوبه نن د افغانستان په وخت د ماپښین په 2:30 بجو پیل شوې ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست. په د افغانستان ټیم البته مقابل ټیم د ایرلند ټیم وګټله او افغانستان ته د لوبه کول بلنه ورکړه. افغانستان وکړې سو چې په 4.5 اوورونو کې 180 منډې وټاکي. همداشبه د ایرلند ټیم هم لوبه کوي چې په 14 اوورونو کې 2 لوبغاړي سوځېدلي او بخښي چې په 15 اوورونو کې 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. تاسو کولی سئ د ازادي رادیو پر پاڼې باندې هم د افغانستان او دغه راز د ایرلند او د افغانستان نوري د کرکټ لوبي وګورئ.
ازادي رادیو ته وګورئ سئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. از موږ د خبری مجله د ماښام تر 6:30 بجو پرې دوام کوي. د فرانسې چارواکو دا منلې ده چې د چارلز ابډو پر نشرې باندې په وروستۍ حمله کې د وسلوالو په وروستۍ حمله کې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو غفلت کړی دی. په دې اړه بشپړ راپور به د ملالی بشیر څخه واورو.
د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز د بی اف ام ټي وی لالارې وویل چې ټاکل شوی د حکومت په دات څېړنه کوي چې د جنوري په 1 په حقیقت کې څه شوی وو، ځکه چې په ښکاره توګه دا د پات راتللو نقشه ده. همدارس د جنوري په 9 د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان خپل هیوادوالو ته د وینا پر مهال وویل
Je vous appelle aussi à l'unité.
زه ستاسو څخه د یووالي غوښتنه کوم، ځکه چې دا زموږ تر ټولو غوره وسله ده. موږ باید د هغه هر څه پر وړاندې مبارزه وکړو چې موږ سره جلا کولای سي، او په ځانګړې توګه د نجات پالنې او يهود دښمنۍ پر ضد مبارزه کوو.
être implacable à l'égard du racisme et de l'antisémitisme.
ډېر خلکو ویل چې د اتو خبريالانو او دوو پولیسو په ګډون 12 کسه لوجل کېدوش غورل کېدای سوای، که امنیتي ادارو دواړه ورونه شریف او سعید کواشی تر څار لاندې نیولی وای. کواشی ورونه په دې قضیه کې لومړی شکمن کسان دي او د امنیتي ځواکونو لخوا د جنوري په 9مه هغه وخت ووجل سول چې دوی یو کس یرغمل کړی وو.